سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی تاسو مخه کنازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای په پښتونخوا کې په تیر شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوی دي چې څه باندې 9000 د خیبر اوسیدونکو پښتون د څرګندونې نن د خیبر په ریګي للمه کې دا پښتون قومي جرګې ته په وینا کې کړی دی پښتون ویلي دا کسان په هغه جګړه کې وژل شوی چې د پښتون جګړه نه و دا جرګې لسیمې ته د رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد وایي د جرګې په ځای کې یو لوی سکرین لګیدلی چې له لارې خلکو ته معلومات ورکول کیږي تمه وه چې جرګه پرون پیل شي خو د پی ټی ایم غړو د جرګې تنظیمونکو ویلي د امنیتي او انتظامي ستونزو له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شوه پښتنو دا درې ورځې جرګه په سیمه کې دا روانو نامنه و جبریل ادرک کیدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو او یو شپې نور چارو د هواري او پاړه د پریکړې کولو په مخ را بللې ده دغه درې ورځې جرګې ته د بیلابیلو پښتون میشتو سیمو څخه په زرهاو کسان ورغلي دي د عراق له زندانونو 15 تن افغانان را خوشې شوي د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلي 15 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بند تیر کړی وو را خوشې شوي او په ایران کې د افغان سفارت له لارې بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي د نیمروز ولایت د سرحدي امیریت د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه درلودلو له کبله بندیان شوي وو له دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو په تېرو شپږو میاشتو کې باندې 200,000 افغانان له ایران راایستل دي ترنی چارواکو خبره ډیر شمیر دغه افغانانو په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړ شوې ده د هرات لپاره د طالبانو د والی ویانت محمد یوسف سیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړکه د یو ټیکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بلتن ټپي شوی هم دی د افغانستان ځینې کورنیو رسنیو راپور کړی دی چې دغه ټیکسي موټر وان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي کنل کیږي او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرایلو پر یو پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي دا په سال کې د چې اسرایلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځل دی د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حمله سره د اسرایلو د منفجره موادو فابریکا په نښه کړي ته دا په باب اسرایلو سره دی ویلي دا په سال کې د چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د 1600 پر ماموریت د اسرایلو دویم هوایي حمله په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولي ملګرو ملتونو پرون ویلي وو چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سولساتي ټپیان شوي دي خبرونه مو واورېدل له وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدل شي په خیبر پښتونخوا کې خیبر تورزو هلته د پښتنو د جرګو په اړه باندې روسي جزئیات درکو او د منظور پښتین خبرې به هم در سره شریکې کړو په افغانستان کې له زده کړو محروم نجونې په څه وضعیت کې دي
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم نو طالبان د وژنې نه موږ هیڅ څه نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوې دي
وړاندې به د دې نجونو ستونزې او همدارنګه د یونسکو هغه اندېښنه هم در سره شریکه کړو چې ویلي دي که چیرې تر 2030 کاله پورې افغان نجونې له زده کړو پاتې شي نو تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي دا چې دغه نجونې به په کومو برخو کې تر ټولو ډېرې زیانمنې کېږي وړاندې په راپور کې درته وایو له دې سربېره په دې اړه مو کله اورېدلې چې مینه څه ته وایي
مینه لکه یو توده غیږه آرامښت او سکون
په دې اړه به وروسته نور جزئیات هم درکړو او د هغو هنرمندانو سندرې به هم در سره شریکې کړو چې د مینې په اړه باندې ویلي نړیوال مطالب هم شته ملتیا مواړو
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د وقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی د خیبر پښتونخوا په خیبر کې جمرود سیمه کې د پښتنو جرګه نن رسمن پیل شوه. ورزو زموږ خبریال حدیث پردیس همدا شیبه سره د ټلیفون په کرخه وصل دی. له دوی به په دې اړه باندې واورو چې منظور پښتین چې د دغې جرګې د پیل نمړی ویناوال و ویناوی کړی دی او په خپلو خبرو کې ویلي دي چې په پښتونخوا کې په تیرو شلو کلونو کې نږدې 8000 کسان وژل شوي دي چې څه باندې 9000 یوازې د خیبر اوسیدونکي وو. پښتون دا څرګندونې نن په خیبر کې پارې ګیلل مکې د پښتنو قومي جرګې ته په خپلې نمړنۍ وینا کې کړی دی. هغه ویلي د پښتانه په هغې جګړه کې وژل شوي دي چې د پښتنو جګړه نه وه. وربشو حدیث پردیس ته پردې صاحب تاسو ستړي مشئ، بخیر راغلی. که تاسو راته وایاست چې د دغې جرګې وروستي جزئیات څه دي، اوس خو به هلته حتمن ناوخته وي، شپه به وي، څه نوي جزئیات شته؟
مننه فریده جانې، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. تازه جزئیات خو دا دي چې جرګه د منظور پښتین په وینا باندې نن مازیګر مهال لسمن شروع شوه. لاغې نو وروسته نور مشران چې په جرګه کې ګډون کړی، هغوی هلته یو په بل پسې ویناوې کوي. په کوم معلومات چې راټول شوي دي، هغه معلومات د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي، هغه په لوی سکرین کې د جرګوالو ته وړاندې کېږي. ورسره منظور پښتین خپل توضیحات لرل. غټ خبره پکې دا وه چې د ښاغلي پښتین په خبره چې په تیرو شلو کلونو کې 8000 پښتانه منظور پښتین وایي چې وژل شوي دي په داسې جګړه کې چې هغه د پښتنو جګړه نه وه، او وایي له 6000 زیات کسان هغه لا هم لا درک دي. دوی وایي چې د همدغه ارقامو او د راټول شوي ډیټا په اساس په بحثونه دوام کوي په مختلفو کمیټو کې، او بیا به تمه ده چې ټول سره یوه پریکړه چې په هغې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره داسې پریکړه چې د خلکو او د جرګوالو غوښتنې په پام کې نیول شوي وي، هغه به سبا ته اعلانېږي. نو یو مسله، یو مشکل چې موجود ده چې د سیمې له ځایه شبکې انټرنیټي هغه اوس کار نه کوي سم، نو معلومات راوزی د سیمې لاغنا ملک په ځان باندې. نو ما جرګی د مشر د ټنجورنې د مشرتابه پلاوی له غړ سره خبرې وکړې. دوی ویل چې تمه ده سبا ته به مشران په مختلفو ځایونو کې چې دوی ته ټاکل شوي دي له خلکو سره تر خبرو وروسته د تصمیم نیونې عملی پړاوونو ته ورشي، بحثونه به کوي، او په دیارلسم په وروستیو کې د 14 د اکتوبر دوی به یو مشترک تصمیم او مشترک پریکړه ته رسیدي. بعد فریده جانې،
ډېره زیاته مننه. کور ودان زموږ خبریال حدیث پردیس و چې په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو د قومي عدالت د جرګې وروستي جزئیات راکړل. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. تفصیل سنکه کرنور.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2030 پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له 6 ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر د 12 د ماشومو نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي، په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هېڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بېوزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او آن غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مې برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي دوه تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کړو، ځکه وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او ډېر محدودیتونه پر افغان نجونو لګول کیږي.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټر شم یا معلمه شم، نو طالبان د وجې نه موږ هېڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وخت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له څو میاشتو تېرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زلونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو ته له دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه ده چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
یو شمیر افغانان د تربنز نړیوال سوداګریز مرکز پرانیستل د افغانستان ازبکستان تربنز د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. خو دا چې دا سوداګریز مرکز کله پرانیستل شوی دی او ګټه افغانان ته څه ده، ورزو لاسنه کاکړ نه تفصیل ورو.
د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز له پرانیستو وروسته یو شمیر افغانان وایي چې د ازبکستان ترمس ښار ته له ویزې پرته سفر کول او له دغه مارکیټ څخه پیر د دوی لپاره بې مخینه تجربه وه. دوی د دغه بازار پرانیستل د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ودې لپاره یو مثبت ګام بولي. د بلخ ولایت اوسېدونکی سید وحید سادات د ازبکستان ترمس ښار ته د خپل وروستي سفر او د ترمس نړیوال سوداګریز بازار ته د تګ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمانی که
کله چې پولی ته ورسیدم او غوښتل مې ولاړ شم، زمونږ ګڼ شمېر هیوادوال له هر ځایه له خپلو پاسپورټونو سره راغلي وو او ډېر خوښ و چې لږ تر لږه مونږ کولی شو له یوې پولی تیر شو او د یوه هیواد بازار ته پرته له ویزې ولاړ شو.
خو د زبی الله په نوم یو بل افغان چې د ترمس سوداګریز مرکز څخه یې لیدنه کړې، د ورته خبرو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل.
شرایط بازار ایجاد شده که متاسفانه مردم
لبد مرغه دا بازار په داسې وخت کې جوړ شوی چې د افغانستان خلک په ډیر خراب اقتصادي حالت کې دي. شاید ورته لیواله وي او د تفریح لپاره له بازار څخه لیدنه وکړي، خو محدود شمیر به یو څه وخت.
شاوخوا شپږونې وړاندې د روان کال د وږې میاشتې په لومړیو کې د ترمس نړیوال سوداګریز مرکز د طالبانو حکومت او د ازبکستاني چارواکو په حضور کې په رسمي ډول پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یاد مرکز د پرانیستو پر مهال وویل چې د دغه مرکز پرانیستل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې او کاري فرصتونه پراخوي. د افغانستان او ازبکستان په پولو کې د آزادې سوداګرۍ حوزې د جوړولو په برخه کې د تېر جمهوري نظام پر مهال یو هوکړه لیک لاسلیک شوی و، خو دغه مرکز 2 کاله وروسته پرانیستل شو. د د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه نړیوال سوداګریز مرکز کې د 50 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت په 4 بلاکونو کې 3500 دوکانونه جوړ شوي چې پلورنځي، رستورانتونه، میلمستون او یو روغتیایي مرکز او د سوداګرۍ ښې اسانتیاوې پکې دي. په خبرو شویو راپورونو کې دا هم ویل شوي چې تر مسخره پورې د سفر لپاره افغانان د ازبکستان ویزې ته اړتیا نه لري. د یوسف قادری په نوم یو افغان سوداګر چې د ترمس په نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغانستان د تولید شویو دیګ بخارونو پلورنځی لري، ازادي راډیو ته وویل.
یک سلسله مشکلات های با مشتری ها داشتیم قبلا که اونا میخواستن با ما ببینن.
مونگ پخوا د مشتریانو سره یو لړ ستونزې درلودې چې غوښتل یې له مونږ سره وویني او مونږ نشوای کولی ځکه د ویزې او تګ راتګ ستونزې وې. دې بازار زموږ لپاره اسانتیا رامنځته کړه چې مونږ کولی شو له ازبکستاني، قزاقي، اوکراینی او بیلاروس مشتریانو سره وګورو او تړونونه لاسلیک کړو.
بتوانیم به طور مستقیم قرار بسته کنیم.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس اسدالله سدی وایي دا مهال د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د افغان پلورونکو شاوخوا دېرش پلورنځي شته چې یو شمېر کرنیز محصولات، تولیدات او د افغانستان لاسي صنایع پکې پلوري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه مرکز پرانیستل د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین وبلل.
روشایش مرکز تجارتی آزاد یا فریزون
در افغانستان و ازبکستان پولی تصیر ما در فریزون سوداگریز مرکز پرانیستل در افغانستان او منزنه اسیاتر من در سوداگریز و اړیکو ته پراختیا په برخه کې خورا اړین رول لوبوي. دا مرکز موږ د کرنیزو او تولیدي محصولاتو او لاسي صنایعو د نندارۍ لپاره غوره ځای دی. همدارنګه دا مرکز د منځنۍ اسیا او لری پرتو هیوادونو سره د تړونونو د لاستیک لپاره مخامخو لیدنو کې غوره رول لوبولی
شي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره د پراخو سوداګریزو اړیکو غوښتونکی دی. وخت په وخت واړو هیوادونو د نندارتونونو په جوړولو سره خپل محصولات معرفي کړل چې تر ټولو وروسته یې په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو 3 ورځنی نندارتون و چې د روان کال په زمري میاشت کې جوړ شوی و. د یادونې وړ ده چې د روان کال د زمري میاشتې په 28مه د دغه هیواد د لومړي وزیر عبدالله عرفوف په مشرۍ د ازبکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر کړی و او دواړو لورو هوکړه وکړه چې د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ اندازه به روان زیږدیز کال کې 1 میلیارد ډالرو او په راتلونکو 3 کلونو کې 3 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د روسیې په دغه راکټي حمله کې د اوکرين 5 ملکیان وژل شوی. په همدې حال کې د اوکرين لوري هم د روسیې پر ځینو سیمو د بیپلوټ الوتکو لخوا حمله شوې دي. د اوکرين ځواکونه توانېدلې شو د روسي پوځیان له ځینو سیمو شاتګ ته مجبور کړي. تفصیل په دې راپور کې
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت
په بخښنه سره چې راپور غلط لړز موک دلته ستونزه و اوس په دغه بهرنی راپور واورو.
اوکراینی چارواکو نن ویلی د اوکراین دغه 5 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل سوي دي. د دونیتسک والی وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي 3 کسان په دونیتسک کې وژل سوي او 8 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمې خارکیف په کوزاچیا لوپان او بل تن په کوپیانسک ساحه کې وژل سوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یې یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو واستنیا پایا او یو داستوګنی ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړي چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسی ځواکونو آزاد کړه او روسی ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاته وګړي. خو روسی ځواکونه بیا هم پر دغه شهر او شاوخوا سیمو یې خپلو حملو ته دوام ورکړي چې له کبله یې ملکي تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پراکيچي حمله کې دوی شزي او یو انجلي ټپيانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکرين هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پیتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 22 توغول سویو بي پيلوټ الوتکو له جملې تلر وشتي نسکوري کړي دي. روسی چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسیې پر بلګرود او کراسنو در سیمو حمله کړي او درې کسان یې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف گلادکوف په ټلګرام کې لیکلي چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حمله له کبله چپیان سوي دي. د کراسنو در یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنو در په حمله کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسمن تایید سوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنو در پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا وشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې زیاتې سوي چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستیو کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت در ځوان لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبر پاڼه خبره کړې او پکې ویلي دي چې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو یاده کمیټه به ویلي شي. یاده کمیټه به له 2015 تر 2020 پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې، بشري مرستو او د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ورسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدرې درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت دیوی مسودې له مخې ټاکل شوې چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په ترڅ کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون، د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د پخلاینې، د خبرو اترو د بهیر، د افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړېدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره درس وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملي کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د د څیړنو مؤسسې هم په خپلوي پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2000 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولې مرکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغېزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې به هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایج باندې مبتنی نه و. داسې کوم ملموسې پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې، فساد په مخنیوي کې، د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلی وي. زه فکر کوم چې دغسې کمیټو جوړول ګټې څه ده، یوازې د وخت ضیا ده، خلک په دې خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کړي.
له دې وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت ارزولو یوه کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړي دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیایي پروژو، روغتیایي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبر د 2021 کال د اگست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو پاستولو د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
مینه یا عشق اتساته وی تستیه پراتمن اوریدلی دی وای مینه په تعریف کې نه ځایږي، ځکه هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه تجربه لري او عشق د ځان لپاره ځانګړی تعریفوي. راځي لږ ډیر په دې اړه په دې راپور کې وورو چې د ناشنا سپی یوې سندرې پیلې کړي.
کزنو عشق پتا لر بلر تو پپالنگ بدی دا حسین قتل جو
عشق مینه یا محبت د بشریت د ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونی نه دی. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیښي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی.
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ نوی برخه هم جوڑه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دی خبری پتایید سرائی پا آراوائی
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده. او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څور پاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ د خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالف جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپله د خدای د طلب د اشتیاق لپاره ښایي وي.
ma ko ha gad se
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوی منیمه که در ساعت نیمه نړۍ پروگرام لرو خطرقیم.